طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ، هیله د روغ بیای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یئ. درنو محصلینو، یو ځل بیا ستاسو لپاره د دیارلسمې دورې د تنفسي سیستم د هیستالوژۍ نوی درس وړاندې کیږي. کتابونه مو راواخلئ، د خپلو کتابونو دولسمه صفحه پیدا کړئ. په دولسمه صفحه کې د تنفسي سیستم د لارې یا کانال هیستولوژي هغه ته پراختیا ورکو. د تنفسي سیستم د کانال هیستولوژي د مو په تیر درس کې راپیل کړی ده. او مو ویل چې د تنفسي سیستم لارې یا دغه پایپونه یا هوایی لاره دا د څلورو طبقو څخه جوړې شوې دي. تنفسي سیستم لاره څلور طبقه لري. مخاتی طبقه یا مکوزا، دوهم سب میکوزا یا سب مکوزا، دریم عضلاتی طبقه یا مسکولر لیر، څلورم خارجي طبقه یا اډوانټیشیا. څه اډوانټیشیا؟ اډوانټیشیا، هله دا تلفظ یې په یاد وساتئ، اډوانټیشیا. دغه څلور طبقه یو په یو لوستل کیږي، تدریس کیږي. په تیر درس کې مو د مخاتی طبقه په اړه ویل چې دا د تنفسي لارې تر ټولو داخل طرف ته طبقه ده. هغه طبقه ده چې په کومه طبقه چې په داخل کې د هوا سره تماس پیدا کوي. ګورې، د دې نل په داخل کې د تنفسي لارو په داخل کې هوا ځي. د هوا سره چې کومه طبقه تماس لري هغې ته مخاتی طبقه یا مکوزه طبقه وایي. ګورې، لیکل شوی دا د تنفسي لارې تر ټولو داخلي طبقه ده. د مخاتي طبقې سطحه د تنفسي اپیتیلیم په واسطه پوښل شوې ده. دا بیا یو اپیتیلیم لري، یو نرای بل پوښ لري. ګورې، اپیتیلیم دغه لسونه او پوستکی، دا هم په بهار کې اپیتیلیم پوښ دی. نو دغه ځانګړی پوښ چې د تنفسي لارې داخل پوښوي هغې ته respiratory epithelium وای، یا تنفسي epithelium وای. او دا دند لري. کومې دندې؟ هوا پکوي، هوا لمدنه ساتي، نمجنه ساتي، هوا ګرموي، تنفسي لاره د میکروبونو څخه ساتي. اوس نو دولسمه صفحه کې ساب میوکوزه طبقه، او ساب میوکوزه طبقه د هضمي سیستم په کانال کې هم شته وه. لیکل شوی دی دا د مخاتی طبقه څخه لاندې موقعیت لري. هدف دا ده چې مخاتی طبقه که لرې کړو، بیا نو سب میوکوزا یا مکوزا طبقه هغه راڅرګندیږي. لیکل شوی دی لاندې جوړښتونه پکې شته دي. د وینې رګونه پکې دي، عصبي فایبرونه یا تارونه پکې دي، مخاتی غدې پکې دي. سب مکوزل ګلینډ چې ورته وایي، سب مکوزل ګلینډ یا میوکس کلین. میوکس یا مخاتی غدوات په سب مکوزه طبقه کې موقعیت لري. دریم عضلاتی طبقه یا ماسکولر لیر ده. عضلاتی طبقه، په دې باندې خبرې کوو. لیکل شوی دي ګورئ، په ځانګړي ډول په برانچونو او برانچیولونو کې نرم عضلات یا سموت مسل موجود دي. برانچونه، برانچیولونه مو په اول تصویر کې پیژندلې دي. برانچ برانکس ته ویل کیږي، برانچیولونه برانچیول ته ویل کیږي، یا وبوي چې د برانکسونو کوچنیو څانګو ته ویل کیږي. ټراکیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یو ښای برانچ بل چاپ برانچ، یا ښای برانکس چاپ برانکس. دغه برانکسونه د بیا په څانګو ویشل کیږي چې هغې ته برانشیول وایي. نو په برانکسونو او برانشیولونو کې نرم عضلات یا سموت مسل دي. مونږ خو وایو چې عضلات په درې ډوله دي، یو نرم عضلات دي سموت عضلات، بل ډول عضلات کارډیاک عضلات دي، کارډیاک د زړه عضلات، او بل ډول سکلیټل عضلات دي، د سکلیټ یا د اوبنچ د هډوکو اړوند عضلات چې په هډوکو پورې سریخ شوي او بیرته شروع شوي بل هډوکي پورې سریخ کیږي. ښه، سموت عضلات دا په تنفسي لارو کې موقعیت لري. د دې دنده څه ده؟ ګورې، لیکل شوي دي دنده یې د هوایی لارو کوتر تنظیمول. هوایی لارې ځینې وخت پراخیږي او ځینې وخت بیرته کوچنۍ کیږي. دغه کوتر دا د دې عضلاتو په واسطه تنظیمیږي. ګورئ، د حساسیت پر مهال کله چې یو ماشوم یا یو لوی کس د یو څه سره حساسیت ښکاره کړي، د درملو سره حساسیت ښکاره کړي، د مچۍ د چیچلو وروسته حساسیت ښکاره کړي، نو اکثره وخت دغه تنفسي لارې د تنګیږي. ولې؟ په دې کې دغه سموت عضلات دا تقلص کوي. کله چې سره کلک شي په منځ کې کوتر کمیږي. نو د دې لپاره بیا ډیکاډران استعمال کیږي، د دې په خاطر چې هغه ریاکشن چې رامنځته شوی دی، دفاعي سیستم چې فعال شوی دی، هغه بیرته غیر فعال شي، او تر څنګ یې انټي هسټامین درمل ورته ورکول کیږي، اویل په نوم ستنې دي، او یا که چیرې اډرینالین ستن وي هغه ورته ورکول کیږي. نو هدف دا دی چې دغه هوایی لارې ځکه تنګیږي هم په ځینو حالاتو کې، خصوصا د لارنکس په برخه کې، د غاړه په برخه کې هم سموت مسل شته دي چې هغه هم تنګیږي، لارنجو سپزم ورته وایي، او تنفس ودریږي. ښه، نو د دې دنده څه ده؟ د هوایی لارو کوتر تنظیمول، دغه د دې په لاس کې دي. که د کوتر ګورئ ډېر پراخه شي، بیا هم هوا په سم ډول پکې نشي تللی په هوایی لارو کې. که ډېر تنګ شي، بیا هم هوا پکې سم ډول نشي مخکې تللی. زه یو مثال ورکوم. زه یوه پوکاڼۍ راخلم، هغې ته هوا ورکوم، د هغې لپاره یو پایپ تېروم چې هوا ورته ورسوم، او د پایپ په سر باندې پوکاڼۍ هغه تړمه. دغه پایپ که چیرې ډیر غټ وي او کوږ اوږ وي، ډیر غټ وي، نو هوا ورته په سم ډول نشي ورکولی، حتی پوکاڼۍ به هم په سم ډول پراخه نشي. خو که چیرې د پایپ دغسې و چې مناسب و، نو هوا ورته ورپف کیدلی شي. او که چیرې د پایپ دومره تنګ و لکه دغه د سیروم پایپ، یا د هغې نه هم کوچنی نرای پایپ وي، شاید بیا هم هوا پکې لاړه نشي، او یا ډیر په زور سره لږه هوا داخله شي. نو ځکه خو هوایی لارې دا ډیرې مهمې دي چې یو مناسب کوتر ولري. کوتر دغه مینز پراخوالی ته ویل کیږي. کوتر څه ته ویل کیږي؟ کوتر دې ته ویل کیږي چې فرضاً یوه دایره تاسې رسم کړئ، دغه پایپ خو دایرې ته ورته سر لري، د پایپ دایرې ته ورته سر لري، یا دغه سطحه داخلي دا ډول وي لکه یوه دایره، داخلي څه ډول وي لکه یوه دایره. اوس ګورئ، که چیرې د دې دایرې په منځ کې یوه نقطه کیږدی، تر ټولو په منځنۍ برخه کې، او بیا یو قلم راواخلئ، دغه نقطه مو چې ایښي ده، د دې نقطې نه مخامخ خط کش کړئ، یا داسې وایم چې د دایرې د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته باید ورسیږو، او په منځ کې دا نقطه هم ټچ شي، او یا داسې وایم چې د دایره په دو برخو باندې نیمه کړئ، دغسې یو خط کش کړئ. دې خط ته چې څومره اوږدوالی ولري، دې ته کوتر ویل کیږي، یعنی د مینځ دې برخه ته کوتر ویل کیږي. یوه دایره ده، ګورئ د دې دایرې په منځنۍ برخه کې چې څومره اوږدوالی دی، دې ته کوتر ویل کیږي. یا که په یو کاغذ باندې دایره رسم کړئ، په دو برخو یې وویشئ، د خط چې څومره اوږدوالی لري، د ویشونکی خط، یعنی د دو نقطو په منځ کې فاصلې ته د کوتر ویل کیږي. نو دا کوتر څوک تنظیموي؟ که چیرې دا کوتر کمیږي نو دا ټول پایپ کوچنی کیږي، که دا کوتر زیاتیږي ټول پایپ پراخیږي. نو هدف تا دی چې د سموت عضلاتو په واسطه د هوایي لارو کوتر تنظیمیږي، د هوایي لارو داخلي کوتر دغه تنظیمیږي. ښه، ورپسې بله دنده هم لري، په دې باندې هم خبرې کوو، د هوا جریان کنټرولول. هوا چې کومه سږو ته ځي د هغې هغه جریان کنټرولوي. که ډیره هوا وه په زور سره وه کوتر ورته تنګیږي تر څو هوا په کم ډول داخله شي. که هوا په سم ډول نه راتله نو کوتر ورته پراخوي. هدف تا دی چې دغه جریان دغه د سموت عضلاتو په لاس کې دی. څلورمه طبقه خارجي طبقه یا اډوانټیشیا طبقه ده. کومه طبقه ده؟ اډوانټیشیا. لیکل شوی دی دا د تنفسي لارې بهرنی پوښ دی، لکه څه ډول چې سیروزا طبقه د هضمي لارو بهرنی پوښو بهرنی برخه وه، دا د تنفسي لارو بیا بهرنی پوښ راځي. اډوانټیشیا د تنفسي لارې بهرنی پوښ دی. دنده یې څه ده؟ نوموړې طبقه د تنفسي سیستم انساج د نورو انساجو سره نښلوي تر څو د تنفسي سیستم نسجونه په خپل ځای کې ثابت ساتل شوي وي. د اډوانټیشیا طبقې دنده سپورت دی، محافظت دی، ساتنه ده، په خپل ځای د تنفسي سیستم ساتل دي. تنفسي سیستم داسې رانیسي په نورو غړو پورې، راګونو پورې، غوښو پورې، د هډوکو په دیوال پورې، په دې پورې خښوي. تنفسي سیستم هغوی ته اړیکه ورکوي د نورو غړو سره. داسې یو مثال لري لکه یو اسکلیټ راواخلئ، په هغې کې پلاستیکي تنفسي سیستم راواخلئ چې د پلاستیک موډلو کې جوړ شوی وي. هغه چې کله ځای پر ځای کړي هغه خو لاندې پکې لویږي، نو په څنګ کې دغه زړه تر څنګ یې مارۍ معده دا غړي هم ورسره یو ځای کړی او بیا په منځ کې سریخ پکې توی کړی. دا سریخ به داسې خاصیت ولري چې تنفسي سیستم به د نورو جوړښتونو سره خښ کړي تر څو په خپل ځای باندې ثابت وي. او دې طبقې ته څه وایي؟ اډوانټیشیا ورته وایي. اډوانټیشیا. اوس نو خلاصه کوو درنو محصلینو، تنفسي سیستم هیستولوژي مو را پیل کړې وه. د تنفسي سیستم کانال یا هوایي لارې دا څلور طبقې لري: مکوزه، سب مکوزه، مسکولارس، اډوانټیشیا. یا په بل ډول وایم، مخاطي طبقه تخت المخاطي طبقه یا د مکوزه لاندې طبقه، عضلاتي طبقه او اډوانټیشیا طبقه. مخاطي طبقه دا یو پوښ لري چې هغې ته اپیتیلیم وایي، ریسپایرټری اپیتیلیم. د هغې په دندو باندې مو مفصل خبرې وکولې. له هغې وروسته د سب مکوزه طبقه په اړه مو وویل چې د مخاطي طبقې لاندې طبقه ده. د وینې رګونه لري، عصبي تارونه یا فایبرونه لري، مخاطي غدې لري. او دا مخاطي غدې میوکس افرازوي. میوکس سریښناکه مواد دي. په دې کې کومه هوا چې تنفس کیږي په هغې کې خو ګردونه وي، دوړې وي، هغه په دې موادو پورې خښیږي، په سریښناکه مخاطو پورې خښیږي. دا مخاط سریښناکه خاصیت لري، یعنی سریښناکي لري. ګردونه په ځان کې سره راټولوي او بیا یې بهار ته د ټوخي په ډول شړي. ګورئ، یادونه مو لیکلې ده، د عضلاتي طبقې پورته لیکل شوې یادونه. مخاطي غدې مخاط یا میوکس افرازوي چې دوړې او میکروبونه پکې نښلي. کله چې پکې ونښلي داسې یوه کتله جوړه شي، نو بیا یو کس ته ترنجایه ورځي، د ترنجي له لارې بهر ته غورځیږي. تاسو به لیدلی کله چې ترنجای کیږي بهر ته یو څه سریښناکه مواد هغه غورځیږي، هماغه مواد هغې ته میوکس یا مخات وایي. په هغې کې حتما ګردونه وي، میکروبونه وي. یا که د ترنجي له لارې ونه شي، د څه له لارې کیږي؟ د ټوخي له لارې بهر ته افرازي. نو هدف دا دی چې د مخاتي طبقې لاندې په سب مکوزه طبقه کې غدې دي، دا مواد جوړوي، میوکس مواد، او دا بیا د مخاتي طبقې په سر باندې افرازي او میکروبونه پکې نښلي. بل مازلاتي طبقه وویله، سموت عضلات پکې دي، د هوایي لارو کوتر تنظیموي، د هوا جریان کنټرولوي. او خارجي طبقه کې مو ویل چې دا د تنفسي سیستم غړي د نورو انساجو سره نښلوي تر څو د تنفسي سیستم نسجونه په خپل ځای کې ثابت ساتل شوي وي. په انځورونو کې لومړی ای انځور وګورئ، دا د هوایي لارو یو کانال دی. سب مکوزه طبقه ګورئ، هغه رګونه هم پکې دي، تر څنګ یې عصبي تارونه هم پکې دي. مسکولارس طبقه کې دوه ډوله طبقې دي، یو آوټر لیر دی لنګیچوډینل یا لنګیټوډینل عضلات، بل انر لیر دی سرکولر، انر سرکولر. دواړه سموت عضلې دي، یعنی دواړه خوای عضلات دي لکه مخکې مو خبرې پې کړې دي. ښه، بیا انځور هم تر نظر تیر کړئ. دا د تنفسي کانال یوه برخه راخیستل شوې ده، د مایکروسکوپ لاندې تاسو ته ښکاره شوې ده. تر ټولو پورتنۍ طبقه دغه وګورئ، دا اپیتیلیم دی. دغه نورې طبقې وګورئ، د یوه غوده وګورئ چې د کڅوړې په ډول شکل لري او پورته خلاصه شوې ده. په سب مکوزه طبقه کې یوه مخاتي غوده وګورئ، لکه یوه پوکڼۍ چټکوي، په دې کې مخات جوړیږي. او لاندې لاندې طبقه دغه نری فایبرونه چې لري، دا اډوانټیشیا طبقه ده. ښه، نو راځي صفحه واړوئ. په دې صفحه کې هم لږ شاندې خبرې کوو، ټراکیا باندې خبرې کوو. ټراکیا، د ټراکیا انځور وګورئ. ټراکیا د پورته برخې نه شروع کیږي لاندې خواته، او بیا په دو برخو باندې ویشل کیږي. تاسې ګورئ په دې شکل کې تایرایډ کارټیلیج ګورئ، تایرایډ دغه زړه ته ورته شکل لري، هغه زړه چې موږ یې په کاغذ باندې رسموو. د دې برخې نه لاندې ټراکیا شروع کیږي، او د پورته برخه د لارنګس دی. لیکل شوي دي ګورئ، ټراکیا دا هغه نل دی چې هوا له هنجرې څخه سږو ته رسوي. کله چې هنجرې ته هوا رسیږي یا لارنګس ته هوا رسیږي، د هغې نه سږو ته هوا څوک رسوي؟ ټراکیا رسوي. زموږ ځینې استادان به هغې به ویل چې ټریچیا، ټریچیا. ټراکیا ته به څه ویل؟ ټریچیا. خو اصلا ټراکیا یا ټراکیا دواړه ښه تلفظونه دي، ټریچیا یې مه وایه، ځکه دا تلفظ ډیر عام نه دی. داسې تلفظ به نه کوئ چې سبا یو ځای کې هغه تلفظ وکړې څوک درته خاندي. لیکل شوي دي، دا هغه نل دی چې هوا له هنجرې نه سږو ته رسوي. د ټراکیا مهم هیستولوژیک جوړښتونه کوم جوړښتونه پکې دي؟ لومړی تنفسي اپیتیلیم پکې دی. ګورئ محصلینو، تنفسي اپیتیلیم خو په ټول تنفسي کانال کې، په ټولو تنفسي لارو کې شته دی. هغې ته څه وایي؟ ریسپایریټری اپیتیلیم، ځکه په چپ طرف کې لیکل شوي دي ریسپایریټری اپیتیلیم. لاندې لیکل شوي دي، د ټراکیا داخلي سطحه د ځانګړي اپیتیلیم په واسطه پوښل شوې ده. دا اپیتیلیم لاندې حجرې لري. کومې حجرې لري؟ اول سیلیا لرونکي حجرې لري، سیلیاټیډ سیلز. سیلیا بڼو ته ویل کیږي، دا بڼه، بڼه ته ورته حجرې دي، ویښتانو ته ورته حجرې سیلیا لرونکي حجرې لري. دوهمه شمیره لاندې وګورئ، گابلیټ سیلز لري، کوم چې په کولمو کې هم شته وي، گابلیټ حجرې. دا دوه ډوله حجرې په تنفسي اپیتیلیم کې ډېرې مهمې حجرې دي. څو ډوله حجرې؟ دوه ډوله، یو سیلیا لرونکي حجرې او بل گابلیټ سیل. سیلیا لرونکي حجرې دته سیلیاټیډ سیلز هم وایي، گابلیټ سیلز یا گابلټ حجره. دا چې په تنفسي پیتلیم کې دا دوه ډوله حجرات دي نوري په راتلونکي درس کې تر مطالعه لاندې نیسو. تاسو لپاره یوه نقشه مو تشریح کړه چې ټراکیا وایو، په ټراکیا کې هیستولوژیک جوړښتونه هغه تنفسي پیتلیم دی. تنفسي پیتلیم بیا دوه ډوله مهم جوړښتونه لري یا حجرات لري چې یو سیلیه لرونکي حجرې دي او بل گابلټ حجرې دي. نوري په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې نیسو. درنو محصلینو، درس ته همدومره بس وي، اوس لپاره راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ اومه درسي خپرونه ده. د اومې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. اومه شمیره پیدا کړئ، دریمه دایره توره کړئ، اے بی سی. تر بل درسی پروگرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی، الهمو ملشا.
طبی زدکړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.